په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي مکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او هم داراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په اسلام آباد کې چارواکو د کشمیر د وړي سیمې حمله رستو د هند تورونه رد کړې دي. په سریپل کې چاودنې یو ماشوم وشل دی او د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل ګوند راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې د برلین په ایالتي انتخاباتو کې بل ماتې خوړلې ده. د خبرونو تفصیل، پاکستان د کشمیر پوړی سیمه کې د پرونی حمله رستو د هند تورونه رد کړی دی او وایي چې باید هند بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونو لګول نه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریان مشال لیډیو ته ویل چې هند د تورونو له لارې د نړۍ پام په کشمیر کې د هندي پوس لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزیو نه لری کول غواړي. هغه زیاته کړه
چې جب بھی انڈیا میں یا
کله چې هم په هند او یا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې سبد وشي نو هند په فوري توګه د هغې تور پر پاکستان ولګوي. خو که وکتل شي نو اصلا هند په پاکستان کې ترهګري کوي او د هغې موږ سره ثبوتونه هم شته. د ځینو هندي چارواکو هغه بیانونه پر ریکارډ موجود دي چې هند به طالبانو ته پیسې ورکوي او د پاکستان پر ضد به یې کاروي.
د هند پوس ویلی دی لومړنی پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد ډله لاس لري. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات دوام لري او چارواکي وایي څلور مشکوکه کسان یې نیولي دي. د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال لیډیو ته وویل دوی پرون دوه مشکوکه کسان نیولي دي او نن ملیشو ځواکونو دوه تنه ونیول. نوموړی زیاتوي د مومندو په امبار سیمه کې د شوي برید له امله په وژل شوو شپږ دیرشو کسانو کې پرون حکومت د هر یو تن کورنۍ ته درې درې لکه او په ژوبل شوو کسانو کې هر یو ته یو یو لک روپۍ ورکړي دي. د وزیرستان کډوال وای د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. نن د سیمې اوسیدونکي سعود الرحمن مسعود مشال لډیو ته ویل د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي مسعود کډوال چې د وروستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي. لا هم حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو تنظیم مشر وای د خیبر پختونخوا حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کړنلاره نه ده جوړه کړې. د نرخزیانو تنظیم مشر فرزانی نن مشال لیډیو ته ویل چې یوازې پرون د دوی ملګرو سره د تشدد درې پېښې شوې دي خو د هغې باوجود حکومت دوی ته هیڅ پام نه کوي.
لکه دی مونږ په دې اور کې سوځي نو زما خو لکه دې پورې جوړ شوی چې مونږ به بار روز مونږ به ډانګونه ځان سره کیږي چې رو دي ځي که زمونږ ګورنمنټ دی یا زمونږ پولیس دی یا عوام دی چې چا څه زلوي دا ډانګونه پراته دي او مونږ دوی وخي نن د خپل ارمان پوره. اوس چې د پنکي سره سو شو نو بیا ته د دوه لکو روپو هغه کوي چې هغې راخلاص شو که نه راکې نو اولو یا مرګ ته ځان تیار کوي.
چارواکو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د سرپل بخنه غواړم د افغانستان د سرپل چارواکي وایي چې یو د 12 کلن ماشوم په چاودنه کې وشل شوی دی. د دغه ولایت والی ویان سیبی الله مانی نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه د شبرغان او سرپل په لویه لاره د امام جعفر په سیمه کې شوې ده. نوموړي ویل چې دغه چاودیدونکي توکې د پخواني شوروي لښکر له وخته پاتې وي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای هر ورځ د شپږو زرو په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنیږي او حکومت هڅه کوي چې له دې سره لازمي مرستې وکړي. سید حسین عالمی بلخی نن باری کابو کې د کډوالو د یو خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل راستنیدونکي کډوال او کورنۍ د یو ځانګړي او دقیق میکانیزم لاندې ځای پر ځای کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای د روان کال له پیل راهیسې د اګست تر ویشتمې نیستی سرور لکه افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنه شوې دي. الته نن د کډوالو پاړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي. په داسې حال کې چې د دویمې نړیوالې جګړې وروستو ډېر وروستیو کې په لومړي سل په دومره ډېره شمېره کې خلک بې ځای شول، تمه دا چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یوه موافقه وکړي چې تر مخه یې د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نوره هم زیاته شي. رپورټونه وایي تمه ده چې له دې غونډې هم زیات پرمختګ به د ستمبر په 6 نېټه د ولسمشر باراک اوباما لخوا په رابللي غونډه کې وشي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین په ایالتي انتخاباتو کې د راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې بله ماتې خوړلې ده. د اتوار د ورځې د رایو رسمي نتیجې ښایي چې کریستیان ډیموکراتیک ګوند یا سی ډی یو 6.6 رایې ګټلې دي چې په برلین کې د دې ګوند انتخاباتو تر ټولو خرابه نتیجه ده. مرکزي کیڼ اړخې سوشیال ډیموکراتیک ګوند یا ایس پی ډی په سلو کې د شاوخوا 22 رایې په خپلولو سره ستر ګټونکي دي. اول ته پروس کې د انتخاباتو سرکاري نتیجې ښایي چې حکومتي ګوند یونایټیډ رشیا پارټي به د پارلیمان په 4500 څوکو کې د 300 زیاتو سیټونو اغستو سره وګټي. پروس کې دومره شمیر سیټونه په پارلیمان کې د اکثریت ترلاسه کولو لپاره کافی دي. د سرکاري نتیجو له مخې د ایوانی زرین لپاره اچول شوو 93% ووټونه شمیرل شوي دي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نن سهار وختي د مرکزي انتخاباتي کمیشن له لوري په ماسکو کې اعلان شوې. د یونایټیډ روس کاندي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ملاتړ لري هغه په 255 او حلقو کې هم په زیاترو ځایونو کې مخ په وړاندې روان دي چې پکې به له هرې حلقې څخه یوازې یو امیدوار پارلیمان ته بریالی کیږي. او هم دې سره د مشال لډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار رفت انجم درته د کرنسو بې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه شپېته پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 1.5 روپیه. یو درهم په 28 روپیه 10 پیسې او په 28 روپیه 45 پیسې. یو پاوند په 1.5 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیه 10 پیسې پیسې او په 28 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 250 پیسې او په 1 روپیه 55 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 290 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 295 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25 وي. په کوئټه کې 14 او 18 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 40 سانتی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یوري. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړی چې وایي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې پر یو پوځي کیمپ پرونه برید په پاکستان کې پلان شوی وو. په محمد جنسا کې د جمعې ورځ د ځانمرګي برید په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي.
پلټنې شروع دي. ملیشیا وال سسپیکټ پلارو جوی دغه نیولې. پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکل ایوالا د شک په دغه باندې.
د جنوبی وزیرستان هغه کډوال چې په دې وروستیو کې خپل کورونه تستانه شوي وایي د حکومتي وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
دوی وچ پنجش پیج رج باد وطن کارڈ دای دو دتا ملا ویج دی اف ڈی ایم اے سرم کوشش وکړه پتام وکړلا ایچ لیفٹ نشان دی فوجیون اچتا اون نکاوی.
او د خیبر پختونخوا نرخځیان وایي ک د صوبې حکومت دی او کام خلق دوی دی هر ورځ نه زوروي بلکې په یو ځل دی کار تمام.
مونږ په بار روز مونږ په ډانګونه ځان سره کیږي چې ګورنمنت یا عوام د چرچا سزله وی دا ډانګونه پراته دی مونږ دی وخینند خپل ارمان پوره.
پر یو شمیر نور سیمه موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوس اولنې موضوع ترازو. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې وایي د هغه هوا تر تنظیم لاندې کشمیر کې شوه پرونه ترستی برید د پاکستان دننه پلان شوی وو. د پاکستان خارجه دفتر ویلي هند د تورونو پترس کې غواړي د نړیوال ټولنې پام په کشمیر کې د هندي پوز لخوا د انساني حقوقو له سرغړونو بلې خواته واړوي. د چارو شنون کې بیاوایي د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د خبرو اترو له لارې خپل منځي مشکلات حل کړي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې هند د اوړي حمله الزام په غیر د سپلټنو په پاکستان لګولې دي او دا تورونه په سختۍ سره ردوي. خبر پاڼه کې ویل شوی چې هند حکومت خپل د عدد جوړ کړي چې د ترهګرۍ هرې پیښې د پلټنو نه په غیر ذمہواری په پاکستان اچوي، حتی چې د ترهګرۍ په ډیرو پیښو کې هند په خپله ککړ وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د دې تورونو له وجې هندوستان د نړیوالې ورورولۍ پام په کشمیر کې د هند فوج لخوا د انساني حقونو خلاف فرضیانو نه لری کول غواړي. د ذکر دا چې وزیر اعظم دفتر تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلو چې وزیر اعظم نواز شریف بعد روان میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کې د هند انتظام لاندې کشمیر په موجوده صورتحال او په خاصه توګه د هندي فوج لخوا د انساني حقونو خلاف ورزي په معاملې به هم خبرې کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ څه هم پېښې کیږي نو په یو بل تورونه لګوي. پاکستان او هند کار دی چې د تورونو په ځای د مذاکرات لاره د خپل کړی.
پاکستان میں اس قسم کے گروپس ہیں جو کشمیر
په پاکستان کې ځینې داسي تنظیمونه شته چې د کشمیر د ازادۍ لپاره د روان جنگ مرسته کوي، خو خبردار چې د ترهګری هر پیخه پاکستان سره تړل تر هغه وخت صحیح نه دی چې تر سو ور سره ثبوتونه نه وي. د کال 1992 مراسه د هند د کوشش ته چې پاکستان یو ترهګر ملک وګرځوي خو کامیاب نه شو، خو هند اوس دا لار خپل کړی چې د هر پیخه ذمہواری په پاکستان اچوي چې په یاد ملک فشار زیات کړي. نو زګنم چې دا هم صحیح طریقہ نه دا. دوانه ملکونو لپکار دي چې مذاکرات شروع کړي او د خپل منځي مسلو حل راو باسي، نو دا شان د دې سیمینا د ترهګری خاتمه کې دي شي.
د یادونه دا چې د یک شنبه په سحر وخت نه معلومه وسلوالو په اوړي کې د هندي فوج په یو کیمپ حمله وکړه چې پکې ولس فوجیان وو وجل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرڅه،
پر لاندو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرڅه.
په مومندو کې د جمعې ورځې له ځانمرګي برید وروسته لا هم هغلته د لټون عملیات دوام لري او چارواکي وایي د دغه پیښې په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولې دي. بلخ حکومت په پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو خلکو کورنیو ته مالي مرستې ورکړې دي. د مومندو ایجنسۍ د انبار تحصیل دي وکیلې پر جماعت شوي ځانمرګي برید کې د رڼاګل نومي یو کس څلور زامن وژل شوي دي. رڼاګل په خپل کار نه کوي خو وایي چې زامنو یې د کور ټول کارونه ګټه وټه کوله. لسیمه شانواز ترګزی رپورټ راکوي.
د امبار تحصیل پرکل نائب تحصیلدار فراموش خان وای چې په دې پیخه کې سلور شکمن تنان هم نیولې شوی.
هغه دغه دی لکه زمونږ پلټنی شروع دي او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی، یو کس چې کوم دی سسپیکټ دو پلارو زوی دغه نیولې، پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکلی والا د شک په دغه باندې. او اوس په الحال موږ مطمئن کلیئر دي، خو لکه دا داسې حالت چې دی یو وخت هم څوک دغه نشي کولای کنه. سونه د امبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه په دغه کې دی او د دې په امداد څه دی ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شرپسند خلک خلک چې کوم دی وتیلې دي.
د امبار د جمعه دننه د ځانمرګ برید په نتیجه کې د رڼاګل سلور ځامن وژل شوی. رڼاګل خو په خپل کار نه کوي خو وای چې ځامنو به د کور کارونه او ګټه وټه هم کوله. د مشر زوی د واده نه همیاشتې شوی او د دویم زوی کالی کوټه او د واده سامان تیار وو او یو میاشت پسې واده وو.
مشر زوی چې کومو وهاب ورپسې نعیم ورپسې شهاب او شهاب بیا مشتاق او کشر پس دسی به وای چې هغه خو داسې حالات کوي چې صبر ته وي. موږ موږ ته د شپې دوام ته د شپې خاخ کړو او دوه چې کوم سار تم پرې خوستو او یره دغه به موږ به صرف ټوکړې لیدلې وای او تاسو باندې خولې ما چې نه بس خرابې دل او بس زما په خپل اختیارات نو شمګه وڼ خلک پر دې راغلی او بس مزمانه خو دغه لاس پی وو غوت شو.
پرون سحر د انبار د سیمه پایخان کلی په لور روان شوم، نو د کوتا ترپنا تر د سرلړی پورې د دراو سرشا بخپلشا او نور واړ او لوی بازارونه او د کلی دوکانونه بند وو. ولس په دغه غمجنه پیخه خفو او ماتم کاوه او دغه ولس د رڼاګل په شان د نور غمجنو کورنۍ سره غم راځي کوله.
تب د ما او ته د اخیرنې خبرې بچما ماجرا ورشه او دوګړې جوار راوړې غوول سار می ویله ما یره د کپړې ما پړې د دې کوم موبایل دې د مانه پټې کی.
د امبار په حد تحصیل کې مې د یو سپینګری سره هم ولیدل چې په یاده پیخه کې یو ځوان زوی وژل شوی و. هغه وویل چې دغه زوی به یې مزدوري کوله او د کور کار پرې خروان و.
بخان سماب کې زوی دی.
سینوم
واپور یو شلو کړ واده می ته بس وس کړی بس دغه د پینډ مزدوری پر لکول په دغه ورځ زه درې یخ کړم د ته مال زب چې ته زاو جمعه ترسه او زه در روانې مو دس کو چې زه کله د جمعه دی ګټ تر ورسیدم نه صاحب درش پوند د جمعه نګر چا پیره تا ورتا شو ملک څوکي چې ورنور نه تختی رنا خلاص نشي جی ماں پل ہوا سو کڑو ورگی میں راخیستی ہوں ٹوپا کم نہ ہو ورگی میں راخیستی ہو منڈا را منڈا چھپا میں وہ کڑیر ساتھی ناس ناس خود سب پتا پوئی نہ یہ طرف پوئی نہ
د شپک دیر شو جل شی او د کورونو سره درې درې لکه او د زخمیانو د کورونو سره یو یو لک روپۍ حکومتي مرستې شوی د انبار په دې پیخه کې یو تن شپې ته کلن وو یو تن دیر شکلن وو او یو ماشوم د نهو کالونو وو ولې د نورو درې دیر شو جل شوی عمرونه د لسونه تر د درویش کالونو پورې وو چې د زیاتره ماشومانو پکې د دو لسونه تر د ولسو کالونو پورې عمرونه وو شانواز ترغزی مشال ریډیو انبار
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مندو ایجنسی د انبار تحصیل دی وکلی پر جمعه د ترجمه ورځې زمرګی برید څلور دیش کسان وجلو څلور ویش نورې جو بلکل پر ټولنیز میډیا خلکو نیوکه وکړي چې ګواکې د پاکستان ټي وي چینلونو په خپلو خبرونو کې دغه پیښې ته لومړیتوب ورنه کړو پر ځای په همدغه ورځ په خبرونو کې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند د یو مشر د گرفتارۍ خبرونه خپاره کړل د پیښور ځای خبریالان او همداراز قبایلي خبریالان هم د خبره مني چې پاکستانی رسنۍ د پښتنو په سیمو کې رامنځته کیدونکې د نامنې پیښې لپامه غورځوي زران یوسفزی رپورټ راکوي
پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د امن او امان له صورت حال نړۍ خبر شي نو ځکه دې سیمو کې د ترهګرۍ پیښو ته برابر کوریج نه ورکول کیږي
ترهګرۍ د زیاتې پیښې چې کوم دي زیاده پښتنو په سیمو باندې دي د دې نه وړاندې په کوټه کې وشو په مردان کې وشو په پیښور کې روزانه کېږي پرون هم یو واقع شوی ده زما د خیال چې خاص معنی دا لري چې دا د حکومت د ناکامۍ
د پیښور پریس کلب پخوانی جنرل سیکرټری فدا عدیل په دې نظر دی چې د پریس نیو زیاتره آمدن له کراچۍ او پنجاب نه دی نو ځکه د کراچۍ واړه واړه خبرونه هم د پښتنو د سیمو له غټو خبرونو زیات ارزښت لري
ما په خیال د مومندو ایجنسی چې کوم د خلکو وینه ده چې کوم هلته اوښ کې دي شاید دومره ارزانه دي چې خرڅیږي نه نو په کار دا ده چې د پښتنو آواز هم په میډیا باندې هم راشي
پیښور کې د جیو ټی وی چینل سره کار کوي ان کے خبریال رسول داوڑ وای چې د مومندوی جنسی ځانمرګي 14 نیټه برابر کوریج زکه هم ورنکړې شو چې د پیښې ځای ته د ورتګ اجازه نه و
څنګه موږ یو کاغونت ورسېدلو الته کې په چیک پوسټ باندې بقاعده موږ ودرولې شو او بیا به الته کې عبارت ویل چې تاسو ته پولیټیکل انتظامیه را اجازه تر واخلې نو موږ الته کې ای پی ای سره خبرې وکړلې نور چارواکو سره مې وکړلې تقریبا 2.5 غنټې موږ الته ودرولې شو او موږ مخکې نه پرېخدلو تیر ته ویل چې تاسو سکیورټی ته خطر ده نو یو دا وجه هم ودا د کم کوریج
د مشال ریډیو د ځای خبريال په وینا د انبار تحصیل پای خان کلی په جمعات کې د ځانمرګي بریډ رستو کرفیو نافذ وا او دوور وځي یو خبريال ته هم د پیخې سیمه ته د ورتګ اجازه نه دا ورکړی شوی زلان یوسف زای مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د حکومت له لوري د پاکستان حکومت له لوري په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو خبرې زور اخیستې ځینې قبایلي مشران د حکومتي رپورټ د هغه وړاندیز مخالفت کوي چې وایي فاټا باید د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي خو بیا هم د قبایلو ځینې سیاسي مشران او د مدني ټولنې فعالان په کلکه غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي پر دې موضوع د فرهاد شینواری رپورټ ورو
که هر څو د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو او ځنې پارلماني غړو د دغه رپورت ستاینه کړې خو بیا ځنې قبایلی مشران د دغه رپورت مخالفت کوي او وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبې کې شاملې دل نه غواړي د خیبر ایجنسی یو مشر ملک صلاح الدین پردای مشال ریډیو ته وایي
چې په اول د وزیرستان نواخلا بجوړه پورې ټوله علاقې کلیر شي خلک یې واپس لاړ شي کورونه یا بچي یغنه پس بیا مشرانو د راوغاڑی او بیا وسره کین خبر یو کی
او یو بل مشر ملک وزیر احمد کو کی خیل زیاته کړه
تا آزاد انساس کونسل را کی نو بدغه علاقه قانون په خپل داخله سره جوړ کی او طریقه به روانه شي.
ملک صلاح الدین پری دینمو پختنه وکړه چې پتا سو اکثر دغه تورونه لګي چې پولیټیکل ایجنټانو نه مراد اخلي نو ځکه دغه نظام او اف سی آر بدلول نه غواړي. نو په جواب کې وویل
د پولیټیکل ایجنټ چې کم دی دوسرا خو سارا ډیولپمنٹ فنڈونه د کنيشتا چې ټول ایم ان ای ګانو سېنټرانو ته اغستي نو اوی موږ ملتی شریک دویمه خبره دا چې یو ملک موږ مثال وزیرستان نو خپل بجوړه پورې چې ټول دغه مشرانو پیسې را غونډه کې نو یو 50 لک روپې ورسی دلته یو یو ایم ان ای یو یو سېنټر یو یو کروڑ روپې میاشت اخلي موږ چرته اخلو.
په خیبر ایجنسی کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق شینواره وای
موږ بالکل د ایف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کې د غواړو دې سره به موږ ته ډېرې زیاتې فائدې حاصلې شي. لومړی فائده دا چې موږ به ایم این ای سره سره صوبایي اسمبلی روکن منتخب کړو موږ نازم دا منتخب کړو کومې پی ای پاور شي دا به ختم شي.
د فاټا د اصلاحاتو کمیټې د سفارشاتو په ریپورت کې ویل شوی دی چې د قبایلي سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل دي خو دغه کار به په 5 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي او په دستي توګه دی پکې په لویه کچه انتظامی او عدالتي اصلاحات کړای شي او د 10 کالو یو پرمختیایي پلان دی هم ورته منظور کړای شي او هلته دی بلدیتی انتخاباتو کړای شي او د امنیت لپاره دی نور 40,000 د لیوی ځواک کسان پکې برتی کړای شي. او په دې ورستو کې د فاټا سیاسي اتحاد غړو سره په یو غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د 2013 انتخاباتو نه مخکې دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي چې قبایل هم د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو دا مشال رادیو دا شمالی وزیرستان د مشرانو یو کسیزه هیئت د محل چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر موضوع په چین کې جوړې وي غونډه کې ګډون کوي. چین ته سفر په لولو مخکې د قبایلو او مشر ملک غلام خان وزیر پرون په اسلام آباد کې مشال رادیو ته ویل چې دوی بل چینایي چارواکو سره د اقتصادي لارې اړوند خپلې اندېښنې شریکې کړي. په پاکستان کې ځینې کام پرسته پښتانه سیاستوال د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې وایي د پاکستان چین اقتصادي کاریډور لوی لارې او د انرژۍ پروژې یوازې پنجاب صوبې ته ورکول غواړي خو مرکزی حکومت بیا دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډل د اتوار په مازیګر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د فټل لپاره د برخې غستو په غرض په ورځنی دوره چین ته تللی دی. ل رواني دون مخکې د مشال ریډیو سره خبرو کې د ډلې غړو وویل چې په قبایلي سیمو کې بشمیره ذخیرې دي او نور معدنیات هم لري. نو کچری په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې قبایلي سیمو ته برخه ورکړې شو نو قبایلي سیمې به هم ډیر پرمختګ وکړي. په دې اړه ملک غلام خان وزیر وویل
مونگا خو بالکل چائنا پروگرام دینا نا چائنا حکومت خو یو ډیر د پاکستان سره ګیرا دوستی دو او بل خاص کر د پاکستان عوام ها د چائنا سره ډیر مینا لري او محبت لري. تر اوسه پر چائنا مونگا فار میدون کې سپورټ کړای جاي او می چې د کیم ډیلیګیشن روان دي ان شاء الله مونگا دا کوشش وی دا وی چې مونگا خپل سمرا ته پوزاتی سمرا د مونگا مسلی دي اکا پاکستان په لیول دی اکا پاټا په لیول دی کا نارت پاکستان کې او کیم زمونگا مدنیاتی انره زمونگا د څنګه دا ټوله دیتا وړاندې کوي او دا امیر پریکټیکلی دی په د خبره باندې پویاوی.
همداشان د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
زما نمانه سره علي خان دا وردا کسنګ تاسو چې ملک صاحب دا خبره وکړه چې موږ دلته چین ته روان یو، چې دلته کې چاینا را روان ده اکنامیک کوریډور باندې، نو موږ د فاټا خلک چې دلته کې په فاټا کې مدنیات د ټول پاکستان نام زیات دي، بلکې زه به دا وایم چې په هر یو ایجنسی کې په هر یو قبایلي علاقه کې د ټول پاکستان زیات مدنیات پراته دي، خو چونکې دلته کس کې د حکومتونو یا د دې خلکو هغه ته رسایي نشته، نو موږ غواړو چې دلته کې لاړ شو د چین حکومت سره د یو څو خبرې په بنیاد باندې لاړ شو، چې هغه نه موږ دا وغواړو چې تاسو د دې کوریډور سره د قبایلي علاقې چې کومې دي پسمنده دي، چونکې دلته کې مدنیات زیات پراته دي، چې تاسو د قبایلي علاقې هم د دې کوریډور سره شامل کړئ.
یو بل مشر ملک فرید الله کابل خیل مشال ریډیو ته وویل باید چې فاټا ته په داسې منصوبو کې خصوصي اهمیت ورکړي، ځکه چې قبایلي سیمې تر هغه ځپلې سیمې دي.
موږ ډېر زیات امیدونه دي چې هلته نه موږ به ډلې ډکې راوړي پاکستان، هغه پوره به موږ ریکویسټ کوي خاص کر فاټا به د خاص کر وزیرستان لپاره ان شاء الله جی موږ د توقع پیرا پیرا توقع چې موږ ورسي هلته کې تر ځوانان دي، تعلیمونه دي، صحتونه دي، هسپتالونه دي، سکولونه دي، دا موږ تر اوري دلته هل فاټا کې کنه به خاص کر په شمالي وزیرستان کې او تجارت لپاره موږ ته مرکزونه کولاو کول کې دلته پر یو روډ تیریږي کنه په سیټ باندې، یا محمد دی جی یا به جوړ یا خیبر یا نارت وزیرستان یا ساوت وزیرستان، موږ یو لینک به تر وباسي یو هډ موږ کاروبار دخل بغون به کاروبار شي.
درستیو کې د پښتنو ملت پال ګوندونو او د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې و چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا او خیبر پښتونخوا ته پوره پوره برخه ورکړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په خیبر پختونخوا کې د نخزیانو تنظیم وای په دغه صوبه کې دوی امنیتي خطرونو سره مخامخ دي، او دا چې حکومت د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د پاموړ اقدام نه کوي. د دې تنظیم مشره فرزانه زیاتوي پرون هم د دوی د ملګرو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې پیښې شوي چې په خبره حکومت ورسره مرستو ته نه دی حاضر شوی. د نخزیانو د دغه ستونزو په اړه د شبیر احمد جان دا رپورت.
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو یا خواجه زهراو تنظیم مشره فرزانه وایي چې پرون د پیښور په بیلابیلو ځایونو کې په یو ورځ کې د دوی ملګرو سره د تشدد درې پیښې رامخته شوې، چې پکې وهل ټکول، ډزې کول او په زرګونو پیسې اخیستل شوې دي. خو له دا یوې خوانه هم دوی سره انصاف یا مرستې نه کیږي او نه پولیس د دوی سره هغه رنګ مرستې کوي چې سرنګ په کار دي.
لکه دی مونږ په دې اور کې سوځي نو زما خو لکه دې پورې جوړ شوی چې مونږ به بار روز مونږ به ډانګونه ځان سره کیږي چې رو دي ځکه زمونږ
بلخوا د نرخزو د خیر خیګړې او حقونو لپاره کارکونکي سماجی کارکون قمر نسیم وایي چې روان کال کې په خیبرو پښتونخوا کې د نرخزانو په ضد تشدد شمیره د اویا نه سیوا شوې ده او ورځ تر ورځه په دې کې زیاتوالی راځي.
هر هفته د اتنه لس پورې واقعات چې کوم دي نو په ورکی صرف کیږي او داسې د نورو ډیسټریکټو هم د ریاست یا چې کوم د قانون نافذ کول والے اداري دي جګی کم ریسپانس ته نو غړ ډیر مایوس کونده، چونکه په صوبه کې او په ملک کې هم سب پروټیکشن پالیسی د خواجه سراو د حفاظت د پاره یا د دې د خلاف چې کوم جرایم کیږي دغه د مخنیوي د پاره سب پروټیکشن پالیسی هم موجود نه ده.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د پولیسو چارواکو سره خبرې اترې ونه شوې. خو له خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو سرکاري محکمه مشر سید فرل سخلین مشال ډو ته ویل
دا ستې چې د دې مونږ سره کیسز روانم لکه مخ کې کوم کیسز شوی او هغه کې ډیر کیسز کوم دی هغه ډیسپوز اف هم شوی دی، هغه کې کوم خلک انوالو وو لکه باز کیسز کې پولیس والا انوالو وو هغه خلاف کاروایی هم شوی دی. اوس چې کوم دا نوې کیسز راغلي دي د دې بارا کې مونږ لیکلې دي دا کنسرنډ چې کوم پولیس ڈی پی اوز دي چې مونږ ته رپورت راولېږي چې څه شوی دی، چې کوم ملزمان چې کوم دی هغه خلاف څه کاروایی دي کړې دي یا نه دي کړې.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو یا خواجه سراو د تحفظ دغه تنظیم د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د تحفظ او په دوی باندې د تشدد په ضد خصوصي پالیسي جوړ کړي چې دوی هم د نور عام وګړو په شانتي ژوند وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا پیخور که دا مازیگر پینزنی می بجی کتون که دیوریدون کو دانی سی اجمل نا دا خبرونو لندی زورو.
پاکستان د کشمیر پوري سیمه کې د پرونی حمله رستو د هند تورونه رد کړي دي. وایي چې باید هند بغیر د پلټنو د پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته وکړه. هلته د هند فوج ویلي دي لومړنۍ پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد د ډلې لاس دی. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي څلور مشکوکه کسان یې نیولي دي. د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوو ژوبل سره مالی مرستې هم شوې دي. د وزیرستان کډوال وایي د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. نن د سیمې اوسیدونکي سعود الرحمان مسید مشال ریډیو ته وویل د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي مسید کډوال چې د وروستیو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي تر دې دمه ورته کارډونه نه دي ورکړل شوي. لا هم حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو تنظیم مشر وایي د خیبر پختونخوا حکومت دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کړنلاره نه ده جوړه کړې. د نرخزیانو تنظیم مشر فرزانی نن مشال ریډیو ته وویل چې یوازې پرونه د دوی ملګرو سره د تشدد درې پیښې شوې دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سریپل چارواکي وایي چې یو 12 کلن ماشوم په 14 کې وژل شوی دی. د دغه ولایت والی ویان سبی الله مانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د شبرغان او د سریپل په لویه لاره د امام جعفر په سیمه کې شوې ده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي هر ورځ د 6000 په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنېږي. حکومت هڅه کوي چې له دې سره لازمي مرستې وکړي. نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي. تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یو موافقه وکړي چې تر مخه یې د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نور هم زیاته شي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبريال سراج زهیر نور.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د پاکستان او افغانستان اولسونو له پیړو پیړو راهیسې په یو رنګ تاریخي، لسانی او کلتوري رشتو کې تړل شوي او پاکستان او افغانستان دوه جدا جدا آزاد ملکونه دي. نو باید چې د دواړو ملکونو حکومتونو د اولسونو د دې رشتو یا خپلویو خیال وساتي. د ادارې په وینا د پاکستان افغانستان په پوله باندې اکثره وخت دا شکایتونه مخې ته راځي چې ترهګر په دې پوله باندې اوړي راوړي. په کومه چې د پاکستان حکومت د پولې د سار نظام او دغلته د دروازې جوړولو فیصله وکړه چې په دې مسله باندې قابو وموندې شي. ادارې زیاتوي بل پلو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې هم مسله را پیدا شوي او پاکستان ویلي چې په پاکستان او افغانستان پوله باندې به د ګاډو تک راتک بغیر لویزی او سفری کاغذونو نه نکیږي او د دې مقصد لپاره یې د اکتوبر لومړی نیټه ورکړي چې ټول تک راتک کوونکې دې په دې اړه غور وکړي. دریا اخر کې وایي باید چې دواړه هیوادونه په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي ځکه چې حکومتونه خو زیرازي خو د ګاونګيري رښتې او خپلوي تل قائم وي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل دریا په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رایون اړخت د مارچ خپخه اراده کړی دا د کومي روسي چې د پاکستان مسلم لیگ نن هم بیانونه ورکوي چې لکبلې ښکاری چې په دې موقع به دوی د ګنڈا سا فورس نه ګټه واخلي او دا هم یې سرګندېږي چې د دې روسو به سیاسي صورتحال نور هم کړکی چنشي. د اداري په وینا پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رویه عجبه ده او د دې رویو په وجه باندې اکثر جمهوریت ته نقصان رسیدلې دي. نو په کار دي چې اوس حالات بدل دي او دغه حالات په نظر کې سیاسي ګوندونه خپل کارکونکو ته تلقین وکړي چې د یو بل ګوندونو پر ضد منفي بیانونه نه ورکوي. اداریا اخر کې لیکي چې یو وار بیا په دې ملک سیاسي صورتحال خراب شو نو د دې کابو کول به ډیر ګران شي او د دې نقصان به بیا نیخ په نیغه د دې ملک اولس او جمهوریت ته رسی. نو باید چې د پاکستان سیاسي ګوندونه له دې رویو ډډه وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورسپانه پیولې کنه کې په ممندو کې پروژمه د جمعې ورځ د ځانمرګي برید پیادولو سره ویل شوی چې تر هغه غواړي د عبادت ځایونو په نخ کولو سره په ټولنه کې زیاته ویره تر خبره کړي. بل خو له هند څخه خبرېدونکي د انډین ایکسپریس نومي ورسپانه پیولې کنه کې د هغه هوا تر تنظیم لاندې کشمیر کې د وسلوالو ورستیو بریدونو ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په لیکنه کې راغلی د ترهګرو پر هغه داو سربیره چې اسلامي اصولو ته د درناوي په برخه کې کوي دوی په پرله پسې توګه عبادت ځایونه په تیر د مسلمانانو جمعتونه په نخه کوي. د لیکنې تر مخه مسجد د ترهګرو لپاره تر ټولو اسانه هدف دی او دوی ځکه هم په نخه کوي چې غواړي زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. پر یوه جمعه د تروستي برید په ترڅ کې ترهګر غواړي په ټولنه کې له نام نه پیښو سره تړلې ویرې ترهې لا هم زیاتې کړي او د دوی ترهګري ځکړنه د رسنیو تر زیات پوښښ لاندې راشي. لیکن وايي په دې وروستیو کې د پاکستان په شمالي برخو کې د ترهګر بریدونو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې چې وروستۍ بیلګې د روانې میاشت پر شپاړسمه د مومند جنسای د یو کلي پر جمعه د ځانمرګي برید هغه ده. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال وایي د پاکستان حکومت د ترهګرو د ځپلو لپاره د مخکې پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هغه هیواد کې لا هم تروریستي حملې او پکې د عام وګړو وژنه دوام لري. بل خو د انډین ایکسپریس نومې یوې هندي ورځپاڼې په لیکنه کې د روان کال په اوږدو کې په جموں او کشمیر کې شویو وسلوالو بریدونو ته کتنه شوې ده. لیکنه د هندي پوځ په حواله وایي وسلوالو د اتوار په سهار د بارامولہ ولسوالۍ په اوړي کلي کې د دوی پر یوې قطعې حمله وکړه او ولس سرتیري ووژل. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دغه حمله غندلې او ویلي دي چې عاملین به پیدا او سزا کی. د لیکنې تر مخه هم روانه میاشت بیا د کشمیر په پونچ سیمه کې د وسلوالو او هندي امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرله پسې درې ورځو لپاره نښته وشوه چې پکې د پوځ دوا او د پولیسو یو سرتیری او همداراز یو عام وګړی ووژل شول. لیکنه د هندي پوځ د یو جنرال له خولې وایي دغه وسلوالو د لشکرې طیبه د ځان وژونکو له ډلې سره تړاو درلود. هندی پوځ همداراز په جولای میاشت کې د کنټرول کرخې ته نږدې په کوپواړه سیمه کې یو وسلوال برید په شا وتمبو. تر دې مخکې په جون میاشت کې د هندي پولیسو پر ګاډو په پمپور سیمه کې وسلوال برید وشو چې اته پولیس سرتیري پکې وژل شول او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شول. د لشکرې طیبه په نوم وسلوال ډلې دغه برید ذمواري ومنله. لیکن کاږي د روان کال په لومړۍ جنوري میاشت کې د جیش محمد ډلې وسلوالو چې په درنو وسلو سنبال ول په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې وسلوال برید وکړل او و امنیتي سرتیري ووژل. دا پیښه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر او د هغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې څو ورځې وروسته مخته راغله. لیکن زیاتوي مودي غوښتل پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له هغه هیواد سره د هند اړیکې ښه کړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اردوونکو افغان حکومت د هغه کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د دې دوه ورځنی کانفرنس سره لیکل دي. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبی کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندوی هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارد ډالر ژمنې ورسره شوی او د 15 او 16 میلیارد ډالر ترمنز د خصوصي شرکتونو پانګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبی ته تللی وایي چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوې دي. ښاغلی غالب ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا است، آلمان است که ما کمک میکنند. کشورات جاست که 32
امریکا، جرمنی او 22 نور مرستندوی هیوادونو او نړیوال مؤسسو، نړیوال بانک، آسیایی پراختیایی بانک، اسلامی بانک او KFW بانک لیوالتیا خودلې او اوس مهال کار کوي د اړتیا وړ مالی وجهې پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې څلوېښت یا 50 برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدراز پرون د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز، د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پانګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړي. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلی شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي، افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کنفرانس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID او په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغان حکومت اجرایه مشر وایي له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه لیک کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو خلاف دی. عبدالله عبدالله چې نن دوشنبه د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د حزب اسلامي په ګډون له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره د سولې په اړه اندېښنه نه لري او زیاته کړه چې د جنگ دوام دی چې د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. تفصیل له کابله محمد حدیث پردیس راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه اوازې بې اساسه دي چې ګوندېدی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د له خپل اړخه د سولې علي شورا ته له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په برخه کې پوره ډاډ ورکړی دی. نوموړی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف هیڅ مورد نشته نو خبر وی چې لاسلیک نور ونه ځنډیږي.
ما دو روز قبل خدمت جناب پیر سید احمد گیلانی
دی وایي زه دوه ورځې وړاندې د افغانستان د جهادي شخصیت او د سولې د عالی شورا رئیس پیر سید احمد گیلانی په خدمت کې وم. هغه ته مې ډاډ ورکړ چې هغه وروستي مسایل چې هم وو هغه هم زیات وخت ضرورت نه لري او هر کله چې د سولې عالی شورا د هوکړې لاسلیک ته آماده وي مونږ ملاحظه نه لرو. عبدالله عبدالله وایي له هرې وسلوالې ډلې سره سوله وخت غواړي او باید له پوره غور وروسته تخکیلي غاړې داسې هوکړې ته ورسیږي چې بیا شوې هوکړه نورې ستونزې رامنځته نه کړي. اجرایي رئیس په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکوي چې څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي وو چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې خو لاسلیک یې د حکومت د یوه اړخ د مخالفت له کبله ځنډېدلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنه ټینګار کوي چې لا هم ځینې کړۍ او اشخاص د خپلو ګټو لپاره سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د دغه ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل
کله حزب اسلامي سره د صلح بحث کېدل ممانعت ایجادېدل د دې ویر اوس نه لرو چې د طالبانو په وړاندې به هم د دې نه زیات مخالفت ایجادي. نو بنان ولس مشره په کلکه ودرېږه ولس در سره د صلح بحث مخ ته لاړ سه دیرس میلیون افغانان د صلح په مورد باندې ملا در تړي. نو بنان و نه ویریږي ځینې بانیګران او ځینې چهرې به مخالفت کوي خو افغانان صلح غواړي.
ښاغلی امرخیل وایي په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله هر ورځ ولس درنه قرباني ورکوي نو په کار ده چې په خپل ولس د هغو پر وړاندې چې د سولې مخالفت کوي په واحد دریز کې ودرېږي او پرې نږدې چې ځینې کړۍ په یوه او بل نامه د سولې د پروسې مخالفت وکړي.
د محمد حدیث پردیس رپورټ موردو. د افغانستان جمهوری ریاست داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې یو ګډ ګواښ ګڼي وایي چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست ویان پرون یکشنبه مشال ریډیو ته وویل په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډله سخته ځپلې. دغه څرګندونې په داسې حال کې مخته راځي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د داعش تون د روسیې لپاره ګواښ بدل دی. د ابراهیم صافی رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري د یک شنبې په ورځ ویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمېر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه وویل:
د وخت په تیریدو سره داعش کولی شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د لغمان ولایت پلس ګونو هغو جنگ ځپلو کورنیو باندې نغدې مرستې وویشل شوې چې د دولت د مخالفینو له لوري یې په جنگونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم ټپي شوي ول. په دغه اړه حال راکوي د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد.
د لغمان ولایت د مرکز په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو په یو سلویق جنگ ځپلو کورنیو چې د دولت د مخالفینو لوري په جنگونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا ټپیان شوي ول. د وژل شوو کورنیو غړو ته 100,000 او ټپیانو ته 55,000 افغانۍ مرسته وسپارل شوه. د مرستو د ویش پر مهال د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د ملي والد حکومت د مشرتابه لوري هغه نقدي مرسته چې شاوخوا 2,500,000 افغانۍ کېدلې په یو څلوېښت هغه جنګ ځپلو کورنیو باندې چې د مخالفینو لورې په جنګونو کې د کورنۍ غړي یا هم په شهادت رسېدلي وو او یا هم زخمیان شوي ول. نن د ولایت مقام د مرستیال او همدارنګه د اړوند کمیسون په لاسونو دغه رالیږل شوې مرسته د جنګ ځپلو کورنیو ته وویشل شو.
له مرستو څخه برخمن شوي کسان د ولایت مقام او د ملي یووالي له حکومت څخه د مننې تر څنګ د دولت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې له روان بهیر سره یو ځای شي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما دا دوی تیاری کې زخمی شوی و او دولت نه خوښي و چې بیا هم کومک کوي د معیبینو سره یا شهیدانو سره. نورو وختونه دا ده چې الله پاک د وطن کې دغه د مرګ او جنګ لمنه ټوله کړي او
مخالفین دی لجنگ لاس واخلی چې موږ نور له مصیبتونو څخه خلاص شو. د لغمان مرستیال ولی شاهزاده مظلوم یار لمرسته شو کسانو وغوښتل چې ولسته د سولې، امن او ثبات پیغام ورسوي او د خپل نظام د ملاتړ لپاره د نظام د دښمنانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پاکستانی ڈان ورسپانې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې د امنیت ساتنې په برخه کې پر پرتو ستونزو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي پر دغه موضوع د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د یادې پروژې د امنیت ساتنې پلان پر وخت عملي نشي. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. د ڈان ورسپانې په لیکنه کې د غنو سرچینو په حواله ویل شوی د پاکستان د ولسی او پوځي چارواکو ترمنځ ناندرۍ د دې لامل شوی چې د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې کارونه د ځن ښکار شي. تیر کال د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر پر مهال چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پرانستې پکې کړې وه، د پاکستان پوځ ویلي وو چې د پروژې د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه به د سرتیرو یوه ځانګړې قطع یا ډویژن جوړوي. خو د لیکنې تر مخال شاوخوا یو نیم کال تیرېدو وروسته هم په دغه اړه هیڅ د پام وړ اقدام نه ترسترګو کیږي. حکومت ویره لري چې که د اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې ټولې چارې پوځ ته په لاس ورکړل شي، نو په ترڅ کې به د هیواد نورې قانون عملي کوونکې ادارې د پوځ تر اغیز لاندې راشي. ویل شوي وو چې دغه امنیتي ډویژن به په دوو برخو شمالي او جنوبي هغو مشتمل وي. د ډویژن شمالي څنګه به له خنجراب نیولې تر راولپنډۍ ښار پورې او جنوبي هغه به د هیواد په پاتې برخو کې د راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې پر مخ وړي. په داسې حال کې چې پوځ وایي د ډویژن شمالي څانګه جوړه کړې، ولسی حکومت لا هم نه پرېږدي د جنوبي برخې جوړولو کارونه مخ ته ولاړ شي. یو پوځي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د یو شمېر بهرنیو عناصرو له لوري د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې ته ستر امنیتي ګواښونه متوجه دي. لیکن وایي د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په نوم د پوځ یوه اداره چې په بلوچستان کې د سړکونو جوړولو کارونه پر مخ وړي، وار د مخه یې څلور څلوېښت کارمندان چې شپږویشت پکې د پوځ سرتیری دي د نامنۍ په پیښو کې وژل شوي دي. د لیکنې تر مخه دا مهال شاوخوا زر تنه چینایي وګړي په ټول پاکستان کې په بیلابیلو پرمختیایي پروژو کې کارونه کوي. د پاکستان ولسی حکومت غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې باید د هغه هیواد له کورنیو چارو وزارت سره وي، خو د پاکستان پوځ چې تر اوسه یې د دغو چارو مشري پر غاړه اخیستې، هڅه کوي په راتلونکي کې هم د یادې پروژې د امنیت چارې سنبال کړي. لیکنه زیاتوي د چین حکومت د اقتصادي راهدارۍ د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې د لمنځه وړلو لپاره یې غواړي له پاکستان سره په ګډه کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي مسعود کډوال چې په دې وروستیو کې خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي، وایي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي. حکومت ویلي چې خپلو سیمو ته ستنېدونکي مسعود کډوال به په خرګۍ ترانزیت پوینټ انتظامی ته زادونه ورپېژني او هغوی به ورته وطن کارډونه ورکوي. تفصیل سیلاب مسعود اورو.
بیرتا تللی مسعود کا باجون ویایی چه ده تسلونو پزای ٹول کالڈونا چشمیری پزرگونا دائی سامتا لے جلی شوی دی چرتا چه کبالیون تا ده دغو کالڈونو ده وروشلو ده پارا حس بندو بس تنشتا دائی پا وطنکات پسے سامتا ورا غلا یو کبالی سعود الرحمن مسعود خبر وار وائی
میش خرگئی پا ٹرانزیٹ کیم بند ده خپل رجیسٹریشن وکا ده وطنکات ده پورا وی وی چه پینجش پیج رج بادو ده تو سے وطن کارڈ دای دو دتا ملاوی جی تحصیل تور وراسی انتظامیہ بالکل تعاون نکو ور سارا دی ایف ڈی ایم اے سرم کوشش وکر اب تام وکڑلا ایچ لیفٹ نشان دی فوجیوں نے تعاون نکاوی خلق ڈر پا عذاب پ مصیبات بند کا کارڈ دای
یو بل کا بایلی شاکر اللہ مسعود پدغا بر ایک شے پدارنگ جاگی جی
کچیرے پخر گئے ٹرانسگیٹ کیم بندے وطن کارڈ نہ ملا وی جی نو ہر تحصیل وائز بندے دا ادغد پورا کمیٹی جڑے کو پداشد دے علاقے ایلڈر شامل کو پولیٹیکل انتظامیہ دا ہشی ور سارا فوج دا شی ور سارا سندک شه کاډینا باندې کړي دي هر سړی ته یې تا کاټ پکښه غوډه اول خو چوک تعلیم یافتانې په خپل نوم نه پیږي.
مرشال ریډیو د وطن کار د دغه مشکل نه چې د سیمنا د قومي سمبلای نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا هغه لوز وک چې واقعي دا غټه مسله ده د دغه د سمول د پاره با ز سمدستي څخه بندوبست کوم
کور خدا دو چکیم سره اطلاع دی غیتا ورتا دا وطن کار ور کاولای کار دې مسائل دې حل کاولای دا تیرا تیرا کوشش وکړه
کبالانو دا هم واځه حکړه چې په وزیرستان ته د تګ را تګ د پارا وطن کار د قومي شناختی کارډ نه زیات اهمیت لري زکه په کار دا چې په سام شه پرت ګډ وډ وطن کار ډونا ټول مسعود کبالیون تا ور ور سوال شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډ سپو دولس زره یو سلو دیرش
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
اردن کو ته کور می پولیټیکل چارواکی وای د سکولونو د هغه استادانو پر ضد به قانوني اقدام کوي چې خپل ډیوټیانو ته نه حاضرېږي د کور می مرستيال پولیټیکل ایجنټ مشال لیډو ته ویلي کوم استادان چې د امنیتي اندېښنو له وجې سکولونو ته نه ورځي دوی به د غستونزو حل کړي د کور می استادان وای د فرقیز شخړو له وجې د لری پرتو سیمو په سکولونو کې ډیوټیانو کولو ته زړه نه ښه کوي طارق اورګزه له سیمې رپورټ راکړي
په کورما کې د اشخلو سیمې خلک وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمی له امله د دوی ماشومانو په سبقونو منفي اثر غورځيږي ځایي خلکو په خبره په سیمه کې تر اتم جمعه پورې د سنډاغر میلې دغه یوازنې سرکاري سکول دی چې بګي د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته د تورغل سیمې سید الله مشال لډیو توای په سکول کې د دوی ماشومان لډیر وخت راهیسي استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي
تقریبا 3350 تعداد دی د میډل سکول دی پرنسپل اور د بل پرنسپل نه دی راغلی اغه والي سره حکومت د غوښتنه کوي ځاګه تخو استادان والی خید مستر ور کړی شی والی ته ور کی تعلیم وکي نه سبا وخت د تعلیم دی
معلوماتو در مخه په منځنی کورما کې استادانو د کمی یا وغټه وجداد چې هلته استادان د سکیورټی صورتحال لقبل خپل ډیوټي نه کوي د مسعودی سټوډنټ فیډریشن مشر پټان عبدالخالق مشال لډیو دوای په سیمه کې د فرقایز نه خطو په ځینی استادان لایوبل علاقو ته نه ورزي چې لامل د زایز د کونکو تعلیم خرابېږي
شیاسن کوم په ساده تیر شی دی دغه وجنه تکین د بزین زین تک 400 پرتا دو استادان نه سره د مو سنټر هر سکول ته نقصان رسیدلی دی حالانکه اوس حالات اخري کوي بیان شي په کوی حکومت متبادل د وزاریا او اکسیسیر دلته خو سوډ کو دوپار سکول دوپار دوستو ضرورت خو وی
اډیشنل پروتوکول جن نسول الله خان مشال لډیو دوای کم استادان چې خپل ډیوټي نه کوي د هغوی پر ضد به سخت ګام اخستل شي
دا بهانه کول چې سکیورټي ایشوز دي او موږ نه شو راتلی نو دا جس بهانه نه زمانه نظر کې خو بیا هم فرق زدا هم نه چایي د سکیورټي ریزنز دي اته وایي ما نه کوئی څه دی راغلی نو ما ته خپل پټه نه لګي
مری امن لوزنامہ دا ملکی دورست دا کرم امن وسترلا سشوے دے تارک رگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
اردن قدروان اخبارونی دپائے شیبی دی دا حنیسی اجمل دا خبرونو لنڈی زور
پاکستان د کشمیر پوري سیمه کې د پرني حمله وروسته د هند تورونه رد کړې دی وایي چې باید هند بغیر د پلټونو په پاکستان د تورونه لګول نه ډډه وکړي د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفي زکریا نن مشال ریډیو ته وکړه الته د هند پوس ویلي دی لملنه پلټنه خای چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرني بری ترشا د پاکستان جیش محمد دلال لاس لري په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي بریدرستو لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي څلور مشکوک کسان یې نیولې دي تاهم بار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان مشال لیډیو ته وویل چې وژل شوو او ژوبل شوو سره مالی مرستې هم شوې دي په خبر پښتونخوا کې د ناخزیانو تنظیم مشروای د خبر پښتونخوا حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کړنلاره نه ده جوړه کړې د ناخزیانو تنظیم مشري فرزانی نن مشال ریډیو ته وویل چې واسې پرون د دوی ملګرو سره د تشدد درې پیښې شوې دي چارواکو لپاره دیړه مشال ریډیو ته سندې ویلې د وزیرستان کډوال وای د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري نن د سیمې اوسیدونکي سعود الرحمن مسید مشال ریډیو ته وویل د پوځي عملیاتو له وجې بې کړل شوي مسید کډوال چې د وروستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي لا هم حکومتي پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د سریپولو چارواکي وایي چې یو دولس کلن ماشوم په چاودنه کې وژل شوی دی د دغه ولایت والی ویان د زبیر الله امانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د شبرغان او سریپول په لویه لاره د امام جعفر په سیمه کې شوې ده نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یو موافقه وکړي چې تر مخه د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نور هم زیاته شي او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین په ایالتي انتخاباتو کې د راتلونکي کال عمومي تر عمومي انتخاباتو مخکې بله ماتې خوړلې ده
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیس اجمل او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د خپل پامه